سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل اونیس خبري کانفرنس کې د یو مختلف په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډېر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومنه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټي سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم ندی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه ونې یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژل دي. د دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دایش ډله افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده چې ولې امریکا د دایش نه یره لري. وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوي دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي په دا سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وای د کابل په کارتنی او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوندي نیولې دي. د دوی له قوله د داعش ډلې دي د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې داعش خراسان څنګه ګواښ خطرناک بولي خو زیاتوي کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جزئیات به دومره صحیح مل نه واورو.
افغانستان ته د داعش ورپېخ ګواښ داسې مهال چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړه چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای له منځه وړی. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تېره شپه لس بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمېر داعشیان ووژل شول او یو شمېر نور ژوندي ونیول شول.
ودانۍ هم نړېدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانۍ نه لاندې دي او کم شمېر مړي ترلاسه شوي هم دي. خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې څه خارجي اتباع هم وو او دا ډېره شریره کړی وه. په دغه وروستیو کابل په بریدونو کې لاس درلود او له هغه راهیسې تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم د ذبیح الله مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښیي خو د طالبانو یوې بلې مسؤلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبرې کوي چې له وړاندې یې ویلي دا ډله یې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څانګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به یې پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځانګړي توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې په نښه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ نړۍ ته د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې څخه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویلي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتم نهایي کابل کې الته داعشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړل. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې داعشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکاره کوي چې ګویا داعشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات ترسره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنها دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیات کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلحانو اصلونه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پدې چې په افغانستان وضعیت داسې دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي او د فقر له وجې نه ډېر وساطت ده طالبان ده صفوف و ندویزی طالب ده 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 دایش ده ده خاص ده پیسی و ده پاره یا ده امکانات ده لاسو کول ده پاره ده مثلا ده بل ده استخباراتی کری پا نری که دلتا پا دایش بانده رول لری حسان ده مونگ گواندی پاکستان و تا سی پرون بویل ده مجاهد چی دلتا بارنی دایشان هم دلتا اونو ده بارنی دایشان ده کمی لاری رازی غیر ده پاکستان پا پاسپورت و ویزه رازی راج سرکی بلتا استول کی افغانستان تا نو بل شک چی پا افغانستان که ورست ورست دوی دوی تعداد اضافه کی گی اتا ده روسی استخبارات اویلی چی پخوا زمین کابول باتا اویلی چی پخوا زر نفر و شپک زر تر شپک زر نفر اوخ دیدی
خطر پردیس و چه پا افغانستان که ده دایش دلی ده حضور او ده هغوی ده گواق ده پرخیدو پاره ده پوزی کارو ده پوزی چارو کارپو عبدالجلیل ندم سر خبری کردوی
ده ازادی رادیو خپرونی اوس شپه اورد چلی روش ساعته اوری دلیسی ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو پا منزنی سپا دولس شپج نیوی او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل اوس پاکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیکې دوه خبر ورکړی دی د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده تفصیل به د کرام الله اکرام راوړو
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي د دې خونی رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې 300 شاوخوا کې ډبې او بل ورځ 500 ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتی او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید ده د خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې ده خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو
بسیار جگر خونه هستم بسیار ناراحت به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه
د میرمن چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرامه ژوند درلود خو د دې لپاره چې لوڼې وکړی شي لوړې زده کړې وکړي له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راغله خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لوڼو د خوښې خلاف دوی واده کړي ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لوڼو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کار می ملا دست شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او غختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چپلاس کې وای چې دا انجونې درک کړي وای
کار درک می کړه
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمېر هلکان د بچهبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتابه څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړي. د امریکا متحده ایالات د بچهبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په هغو کې کار کوي د هغو دپاره سن شرط تر دوویشت کلو عمر باید وي. بله موضوع د بچهبازۍ د اسلامي مرد په راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفي ده. که چېرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې وهم کې زموږ نور قانون چې دي هغه ورته متوجه مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نوارو.
پاکستانی چارواکي او څارونکو وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارد روپۍ تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکې وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستای پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او ورځنیو اړتیاو لوړو به یو ځپلي تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې 26 ده په سلو کې 40 ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بل لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. ل IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لوی ناکامي بلل کیږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی له مرګونو سیلابونو وروسته چې له 1100 زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په تیره جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
وزو په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمو اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفایي لپاره خپل کار پیل کړی او حشره کړی دی. د دوی په وینا چې سرک تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه رابوزي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او له کارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچي سیمې سرک کنډو کپر کړی او ځای ځای یې بند کړی، چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوخت دي. د لچي کلی دوه تنو اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره ګڼې ستونزې ګالي او اړ شول چې د پرانیستلو لپاره خپل مټی رابډ وهي.
تیرو رختونو زمونږ د کلی یو سیمې د سرک تخریب کړی او خراب کړی. د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زمونږ د سیمې خلک راوتلي په دغه سرک کې لګیا دي او اندازې جوړ کړو. د نورو ولسونو افغانانو نه مې هیله ده چې دغه شان د هاشر په شکل باندې ځینو کارونو ته راوځي، د دولت او د ځینو موسساتو په تمه باندې نه شي. چرته مونږ خپل د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو دا زموږ سرک هم دغه شان خراب وروته ډېر زیات مشکلات وو.
دا کوم سرک کې چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوا مو خو بارانونو خراب کړی او کنډې کپرې. اوس د قومي ملاتړ له راوتي او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زموږ ته سهولتونه پیدا شي. موږ چې بس آباد ته مریض رسوو ډېر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیر ښېګڼې نور کارونه د حشر په وسیله ترسره کیدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندی کړی دوی پرې خوښتي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایي موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د اشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولسونه هم د دغه لارې نه کړی ده او بیا وروسته ورته الله یې وجود ورکړی او کومه موسسه یا کوم د دولت کومه اداره را مخې ته شوې ده هغه کار یې په مخکې وړی دی. موږ هم د دغه ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدا غومره غم دی او په خپله دغه خپل مشکل له حلولو لپاره را فاسېدلي دي. دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټې به وشي. یو به ولسته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې له دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه ترسره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې ترسره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي له کوم وخت چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې ده ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېره په نشې روږدو کسانو د نشې پرېښودلو هوډ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د شو د نشو د بل دغه سفر اگرځیدلی ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادی ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په یو نشو په دغه باندې اخته و، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بله په کار د دې اخته یو د خلکو سره ګرد ارغنداب خپل خلک دي بله د څو د نشو د یو بل دغه سفر اګرځېدلي دي.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل سوی چې 400 تنه پکښې په کار بوخت دي. او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشحاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې اوس الحمدلله هغه عمل تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو دپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړې د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسؤل دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نوره هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د مختلفو کلو دي، دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا ادم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوخت دي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې درېیم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس سره دوی دي اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره و، کار نه و، نو مخه یوه داسې منکر کار وته وه لکه غلا و د بل مالونه لوټول و. دا وه بیا دغه موسسه زموږ دوی انتخاب کړ دې کار ته. نو اوس په د غلا کچه هم تقریبا صفر ته راټیټه شوې ده، او بل د دوی د صحت په برابر باندې هم ډېره فایده دوی ته کړې ده. روزي مو خدای پاک پیدا کړې ده، سبب یې دغه موسسې کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو په شمېر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیا والله امانی مند پیښور نه سلامونه زده رادو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې دغه امر معروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابوي. دغه زما پیغام نشر کوي، د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کې دی. مګر بس دلته خلک زهیري د دې ویښتان غي چې که دته وویل چې مین منځه ته نه راغلی، دا او هغه خلک تنګوي ډېر په عذابوي. نو شکر الحمدلله مسلمانان د وخت دغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو بل ټول موږ مسلمانان راغلي، شکر الحمدلله. سلی موږ نه مسلمانان چې دی اوس په موږ منځ کې دا په کور کې چې موږ کوو، نو دی په موږ ته خبرې موږ کوو که نه کوو. کوی دا زما پیغام نشر کوي ورته طالبان ته مې دغه پیغام دی، د خدای او د قرآن روی ته وګوري ورته خلک مه په عذابوي. خلک که سره باره بېزاره کوي، د لمانځه څه بېزاره کوي. دلې زه پېژنم خلک شته، د جمعې د ورځې ماپښین منځ دغسې لا نه کوي خلک، دغه د ده د وجې نه کوي چې دی عذابوي چې ولې نه راغلی جومات ته لمانځه ته. د جمعې لمانځه یو څوک بخته یي، مریض به لري، کار به لري. دا زما پیغام نشر کوي. ډېره ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.